دوستانو ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام وړاندې کیږي چې احمد شیبر به درته وړاندې کی خو تر هغه مخکې پام وکړئ چې خبرونه تا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د درنو واورو تیزو بارانونو او بادونو او سیلابونو دراوتو اټکل کړي. د ادارې نن پر خپلې ویب پاڼې په بدخشان، تخار، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، نورستان، پکتیا، ننګرهار، لغمان، زابل، کندهار، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو د زیاتیدو وړاندوینه کړې ده. د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې د سیلونو خطرونو ته پام ولري. اروپایي ټولنې پرون چهارشنبه له کلونو بحث وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتنې په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د رویټرز د ریپورټ پر بنسټ د اروپا پارلمان د لسو رایو په ترلاسه کولو سره په قوانینو کې دغه بدلون راوستی دی. دا دغه بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. د دغو نویو سمونو پر بنسټ به د پناه غوښتنې د هغو قضیو ارزونه هم چټکه شي چې د منل کېدو شونتیایي کموي. سمونونو کې دا لارښوونه هم شوې چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه د دولس اونیو کې نهایي شي. په نوو بدلونونو کې راغلي هغه کډوال چې نه منل کېږي د همدې دولس اونیو په اوږدو کې به خپلو هیوادونو ته په جبري توګه استول کېږي. په کونړ کې طالب سیمهیز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې دوه وسله وال وژلي. د کونړ د امنیه قمندانۍ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې دا شوي چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې په سپیدار تنګي کې د یو لړ عملیاتو په پایله کې وژل شوي او یو تنې ژوندی نیول شوی دی. او یو امریکایي چارواکي وایي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدینو جیبونو ته ځي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې یا یو ایس ایډ له مشرې سره په یوې کتنه کې وویل د امریکا بشري مرستې باید بې وزلو افغانانو ته ورسیږي، په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته، نه ده چې طالبان ترې ګټه پورته کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. د طالبان مشر مولا هبت الله اخوندزاده وای لنړی سره د ستونزو حل ته په مشروط ډول چمتو دی. دا خبره په کندهار کې د اختر د لمانځه په وخت وکړه. په دې اړه راپور لرو.
په کندهار کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله په مشرۍ د اختر لمونځ ادا شو. د کندهار په جامع جومات کې زرګونو کسانو د اختر لمونځ ادا کړ. امنیتي تدابیر سخت وو او طالبانو رسنیو ته اجازه نه ورکوله چې عکسونه واخلي. دا تل په تیر د طالبانو مشر د خلکو او د رسنیو د کمبرو په وړاندې نه څرګندېده او خلکو یوازې د هغه غږ اورېده. که څه هم مولا هبت الله له نړۍ سره د تعامل په اړه خبرې کولې، خو د هغه تکرار ټینګار پر هغه څه و چې دی د شرعي احکامو تدبیر قبولي.
د الله حدود نافذوما دی وای دا ولي کوي، ولي په ما حضر چې حدود نافذه، ولي رجم کوي، ولي لاس پرې کوي. زموږ اسلام دی، دا زموږ عقیده ده. ته غواړي چې د خپل قانون پر ما باندې تحمیل کړي او غواړي چې ستا د قانون احترام وکړي.
دا خصو انجونو پر کار او زده کړو سخت محدودیتونه او د طالبانو د حکومت لخوا د نړیوالو منل شو بشري حقوقو نه مراعات د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د اډیکولو په لار کې لوی خندونه دي.
لتیرو او بشي نړیواله ټولنه دې ته برا شو چې نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت څخه غواړي. بشری حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقوق دوی وایي چې باید رعایت کړي، د افغانانو مختلف اقشار په خپل حکومت کې شامل کړي او د قانون په چوکاټ کې حکومت جوړ کړي. لته رو ته باندې دونی موکلونو رئیس چې طالبانو کابل نیولې دي، د دوی جنو مشانو لښپژم ټولګي ورپورته د جنو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. خو د طالبانو مشر د اختر په وینا کې دا مسله یاد نه کړه. اما په خپل څه باندې نیم سات وینا کې د خپل کسانو پر اتحاد او یووالي بیا بیا ټینګار وکړ. ملاحبۃ اللہ خونزادہ د هم ویل چې یو شمیر قوانین تدوین شوی دی او په نورو کار روان دی، اما د ټول شمول حکومت موضوع ته اشاره ونه کړه. دلته مو ته بحث لپاره د میل منو ته بلنه ورکړې ده. محمد ساق حتمر په برلین کې پانتون استاد، صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکو، او نور احمد شیرزای د سیاسي چارو کارپوه د میل منو هرکلی کوم. خبرونه ته شرغلې اتمر صاحب، کلمړی له تاسو واورو د مل پلانډ باندې د ملاحبۃ اللہ خونزادہ په وینا کې کوم ټکی ستاسو لپاره جالب؟
مننه شما صاحب، تاسو سلامونه اوریدونکو، تاسو سلامونه جناب شیرزی صاحب او جناب انصاری صاحب، هم سلامونه میکیله. ملا حیبت الله خانزاده په خبرو کې چې تقریبا نیم ساعت پورې د خبرې وکړې، په دې کې ډېر بس دا و چې خپله طالبان د باید خپل منځي اختلافات حل کړي، خپل اختلافات دې تر دې حده نه زیاتوي چې د دوی په منځ کې تقابل رامنځته شي، خلکو سره باید خشونت ونه شي، خلک باید ونه ځورول شي، د خلکو دپاره باید دوی ښه یو نمونه اوسي. او بل خبره دا و چې خپل ملګرو نه یې وغوښتل چې که تاسې په تېر وخت کې کله چې واک کې نه وئ، تاسې استشهادي کړی او تاسې ځانمرګي بریدونه کړي دي، اوس چې تاسې واک یاستئ اوس هم تاسې نه دا غوښتل کېږي چې تاسې همغسې چې په پخوا کې تاسې قربانیګانې ورکړي دي اوس هم همغه قرباني ورکئ، او دشمن ته یا هغه کسانو ته چې هغوی موږ پسې تبلیغات کوي او زموږ نظام بدناموي، هغوی ته غاښ ماتونکي ځواب ورکوي او ډېر قوي د هغوی په مقابل کې د پخوانه قوي ودرېږي. په مجموع کې په ستونزو او په اوسني وضع باندې ملا حیبت الله خانزاده خبرې ونه کړې، دا چې فقر، روزګارتیا او د مهاجرینو مسله او خپله د ترهګرۍ مسله ده، په دغه بخش کې هېڅ تماس حاصل نه شو. یوازې دا خبره هم وکړه چې د فلسطین دایه موږ باید هیر نه کړو، خو دا یې ونه ویل چې د دې مسؤلیت چې د امیرالمؤمنین دی او ادا د دې کوي چې د ټول نړۍ امیر دی، نو دی د دې موقف د فلسطین او د غزې په برخه کې څه شی دی، دې برخه کې هېڅ خبرې ونه.
اتمر صاحب مننه چې تاسو په لنډو باندې د هغه ټولو ټکو ته اشاره وکړله چې د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپله وینا کې هغه یاد کړی وو. په دغو ټکو کې یو ټکی چې رسنیو ورته تم شوی دی، هغه د طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله ده چې د ویل چې له اختلافاتو باید ډډه وکړي. انصاری صاحب، آیا دا صرف هغه لکه عام واز داسې یوه خبره ده چې عادتا ځینې مولوی صاحبان چې کله وینا کوي د اختلافاتو پر ضد خبرې کوي، او کنه څه خبرې شته چې د طالبانو ترمنځ ممکن ځینې جهتونه له یو بل سره مخالف وي؟ لکه څنګه چې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړله چې د نجونو د تعلیم په برخه کې هغه چارواکي چې په کابل کې دي هغوی موافق نظر څرګندوي، خو هغه کسان چې په کندهار کې دي هغوی تر اوسه پورې موافق نظر نه دی څرګند کړی. انصاری صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسی درنو میلبانو همکارانو طولو معزز ویدون کتا، السلام علیکم و رحمت الله. تر هر چه دمخ تاسی خاقلی اتمر همکارانو طولو معزز و افغانانو و نره مسلمانانو تا در نیک مرغا کچنی اختر لامل مبارکی وایم تا در عبادات موقع بودشا. تر کومه چی در خاقلی ملاحبت الله خونزاده در وروستی اختریز پیغام او خطبی موضوع ده، دغه د اختر د لمانځنه مخکې یا ممکن وروسته رایه شوي وي چې رسنیو او عامو خلکو سره هم د شریکه شوه، ډېرو خلکو به اورېدلي وي. دغه وعظ او د نصیحت وینا او ډیری برخې داسې وي چې لکه څنګه چې نور علما کرام واځو نصیحت کوي او دا معمول وي په سترونو کې د دې په دلمنځونو په خطبو کې او په ځینو نورو ځانګړو مراسمو کې. دلته د سمدا چې د حکومت د مشر یا د نظام د مشر په توګه را څرګند شو، مګر ډیر مسائل واز او نصیحت هم خپل ملګرو ته هم نورو خلکو ته تاسو چې کوم موضوع ته اشاره وکړه د اختلافاتو، اکثر علما موږ او تاسو وینو چې د شریعت د احکامو په اساس بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د دغه آیات او الهی حکم په اساس مسلمانان یووالي ته او د الله په رسۍ تبسک او منګولو لګولو ته رابلي او د تفرقې او نفاق نه ژغوري، چې دا یو لوی الهی پیغام دی او د قرآن نړیوال او یونیورسل پیغام هم په دې کې دی چې مسلمانان اتحاد ته رابلي. تاسو چې د حکومت دننه د اختلافاتو مسلې ته اشاره وکړه، په ځینو مواردو کې ممکن د نظر اختلافات موجود وي او د رسنیو له لارې موږ او تاسو اورو د سرکاري سټیجونو او خطابونو له لارې هم دغه سي مسائل مطرح کیږي، که هغه د نجونو د تعلیم په مسله دي، که هغه په ځینو ادارو کې د کار اهل کار ته سپارلو په موضوعاتو دي، او که دغه سي نور د نړیوالو اړیکو د کورنی سیاست د اساسي قانون او د نورو فرعي قوانینو مسائل او موضوعات دي، که د افغانستان د خلکو نه د مالیو د راټولولو موضوعات دي. په دې مختلف نظریات شته چې نظریات هم ډیره اصولي دي، هم د اسلامي شریعت له نظره او هم د عرف او د افغانانو د اړتیاو له نظره، چې هغه بیړنۍ رسیدنې او عمل ته اړتیا لري او افغانان هغې ته منتظر دي، تږي دي، که هغه د افغانستان د خویندو او لونو د تعلیم مسله ده، څنګه چې شریعت حق ورکړی هغې ته باید شرایط مساعد شي او امکانات ورته برابر شي، چې له بده مرغه په دا تیرو دریو کالو کې دغه بند شوي او د امرسانی خبره کېږي تر امرسانی پورې به بند وي، یعنې دایمي بند وي. دغه امرسانی ته خلک منتظر دي چې باید زر دا حکم او امر اعلان شي او خلک زده کړو ته او نورو حق او حقوقو ته لاسرسی ولري.
انصاری صاحب مننه. شیرزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، د طالبانو د مشر په دې وینا کې چې د اتحاد او ائتلاف او یووالي خبره ډیره وشو، بیا ټینګار پی وشو، بیا هم دا سوال، آیا دا د واز یو برخه و او کنه؟ ځینې خبرې شته ساس په باور.
سلامونه
هلی کې له تاسو ته
زموږ ټولو مهمو پاسپورٹ امیر المومنین په نام په نوم چې هغه چارنه دی لیدلې ده، او اوس په ایلګام کې چې دوی وایي چې دا خطبه په خپله وویل او خلکو ته نموز وکړ، څوم د دې سیره نه دی لیدلی، او درې کاله وشو چې ځان ته امیر المومنین وایي. دیو داسې یو ادرس نه، داسې خبرې دا نوې خبرې نه ده، دا نږدې درې کاله ده چې همدغه یو نوم یو استخباراتي کوډ نه دوی استفاده کوي، او د امیر المومنین په نوم دوی
سوال دا و چې آیا د دب خبرو کې چې د اختلافات او مسله یاد شوه، دا د طالبانو په صفوف کې کېدنه نه د اختلافات او مسله ده او کنه؟ هسې دا خبره یاد شوه.
وګورئ تاسو، یو نور زمکه کې شهر عباس ستانکزی هم یو وینا درلودل چې ډېره تریخې خبرې وکړله، دغه امیر المومنین په ساده فهم دا و چې ځان نه خي او خلکو ته خلکو سره نه کړي. دا لوی اختلاف ده، دا د ښځو او نجونو ته د کار نه پرېښودل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول، دا یو لوی بل اختلاف ده. نور د دغه د طالبانو منځ کې د معدنونو په حساب او د سل نور ستونزه ده، او یوازې طالبانو منځ کې نه، کومه ترهګري ډلې چې اوس په کابل کې شتون لري د دوی منځ او د طالبانو په منځ کې اختلافات ده، لکه ٹی ٹی پی او طالبان، لکه جیش محمد او طالبان، لکه
فکر نہ کبھی دغه اختلافات تروسه پوری په دې سبان دي دونی مو کلونو کې علانی شوی نه دي، یعنی داسې دې مرحله ته نه دي رسیدلی چې سنگر سره ونیسي.
وګوره که سنگر نه دي نو په رسانه کې او په ملي په عمل کې وګوره چې یو څه دوی ته یو تعامل ته نظر سي، دوی یو نتیجې ته نظر سي، دوی حکومت سرپرست ده، دا خپله یو لویه ستونزه ده. معلومه چې لویه ستونزه او لویه اختلافات دوی منځ کې شته، او ځینې وختونه دوی منځ کې هم داسې شخړې کېږي، کله کله چې انفجارونه کېږي، د دوی هغه اختلافونه په نتیجه کې دوی یو بل باندې هماغه انسانیان دا چې اوس هم دغه د دوی د اساس د امر عمومي په نوم یا یو ځل بیا وویل چې تاسو خپل انسانیان بیرته آماده اوسئ او بیرته عمل اجرا کړئ. دوی مخکې هم دغه انفجارونه شوي، همدغه اختلافات ده چې دوی منځ کې چې په زه درې کلم کې صرف
مانانه اتمر صاحب که د ملا هبت الله خونزاده د وینا ډی ټیکی تراشو چې دوه ویل چې لنړیوالو سره او یا لټولو هغو کسانو سره چې لدوی سره مخالف دي تعامل ممکن نه دی، البته د دا شرط کې شو چې د دوی د اصول پر وړاندې فکر نه کوي چې دغه اصول ډیر واضح نه دي.
یقینا دغه څه ګوري دوی چې کوم خبره کوي اول دوی په خپل خبره باندې نه پیږي، بدی مانا چې دوی غواړي څه شي. کله چې مونږ وایو چې مونږ تعامل باید وکړو نړیوالو سره، خو تعامل یو طرفه خو نه کی، یعنی نړیوال خو دې ته اړ نه دي چې طالب به هر څه وایي او نړیوال به هغه مني او د نړیوال اندېښنو ته به څوک ځواب نه ورکوي. نړیوال خو په مجموع کې د یو موقف نه دوی خبر کی دی او نړیوال ستیج نه دوی خبر کی، نو هغوی غوښتنه لري د طالبان نه، او غوښتنه هم ډېر واضح خبرې دي چې ترهګري مسله ده. د یو داسې یو حکومت چې هغه په قانون ولاړ دی، د یو داسې یو حکومت چې هغه مشروعیت پیدا کړي، د یو داسې یو نظام چې په هغه کې ښځې ګډون لري، د یو داسې یو نظام چې هغه د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي. یعنی هغه دغه کارونه چې اوس طالبان لګیا دي کوي دا ونه کړي، نو بیا په هغه صورت کې مونږ ویلی شو چې دغه تعامل کیدی شي. که طالبان اوس دې ته چمتو دي یا دې ته آماده دي چې نړیوال سره تعامل وکړي، دا ډېر ساده خبره ده. څو غوښتنې دي او دغه غوښتنه یې
مهم موضوعات تقریباً ټول افغانان یا اکثریت افغانان موافق دي چې باید مکتبونه پرانستل شي، څنګه د افغانستان دننه تاسو د افغانستان دننه یا افغانستان دننه هم د خلکو تقاضا هم دا نه ده چې باید دغسې یو کار وشي او دغسې یو اقدام وشي؟
ولې نه، په دغې روژې په وروستیو ورځو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ښاغلی مولوی عبدالقدیر د افغان کارپوهانو رسنیو او بنسټونو مشرانو سره یو د روژه ماتي مجلس برابر کړی و. په یوه خوله په یو غږ د افغانستان د خلکو دغو استازو پیغام وکړ، خصوصا ما په ډېر جدیت او شدت چې لازمشان قرآن له وحي که موږ او تاسو قیاس کو په نزولي شکل هم د قرآن آغاز به اقرا شوی او ورسته نزولی آیات کلیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا او یا په ترتیب سره موږ له بسم الله تر و الناس پورې وګورو. عظیم شان قرآن یوازې د لمانځه او داسه او د روزي او د زکات او حج دین نه، بلکې د پیغمبر علیه السلام له بعثته تر یوم الدین یا د قیامت تر ورځې پورې د ټول بشریت د ژوند منهج دی، د ژوند لارښود دی، او د کائناتو او د دغه ځمکه کې چې څه دي د دې د مدیریت رهبری په دې چې د تعقل د تفکر د مطالعاتو د زده کړو لارښوونه کوي. او دغه اقرا یوازې د نارینه و د پاره نه، بلکې د ټول بشریت د پاره دی، حتی یوازې د مسلمانانو د پاره نه ده. کله چې موږ او تاسو قرآن عظیم شان ته مراجعه کوو، د 500 نه تر 600 آیاتونو ممکن یا دی حتما د احکامو چې په هغې کې مې یوازې د لمانځه د عبادت و احکام نه دي، بلکې د معاملاتو د سوداګرۍ د نکاح او د طلاق او د ژوند د نورو مسایلو احکام هم شته. او دا نور 6000 یا 5500 نه پورته آیاتونه چې دي دا د ټکنالوژي د اقتصاد د پرمختګونو د کرنې د اشجارو د جماداتو د کائناتو او د ژوند د نورو امور او مسایلو په اړه دي. دواز د اوسپنې په اړه چې قرآن عظیم شان کې لازال خدای جلال اسنه فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم و انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، موږ اوسپنه نازل کړي چې په دې کې ډېر قوت او د انسانانو لپاره منافع پرتی دي. موږ ساينس پر دې علم ګنو یا غربي علم ګنو دا کاملا نادرسته ده. ساينس هغه علم دی چې په تجربه استوار وي، او علما کرام فرمایي چې جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قران کې دي خو د انسانانو ذهن ته لاندې په ډیرو مسایلو یې نه پويږي. که په دغه حدید اوس پر موږ فکر وکړو، نو خدای پاک فرمایي چې په دې کې ډیر قوت او منافع پرتی دي. موږ دغه اوس پنه راواخسته وم تکوله لورم ترې جوړ کړو او باندې لاو کوو، یا مثلا تبر او ترخسته نه جوړ کړل، مګر د نور نړۍ خلکو یا د نور ادیانو خلکو باندې اوس پنه تحقیقات
مننه. انصاری صاحب البته انصاری صاحب محترم، البته فکر کوم جزئیاتو ته شاید حتی ضرورت هم نوی، ځکه چې په اسلام کې اجماع ډیره مهمه ده. په دنیا کې څه باندې 6200 دي سي په اساسي قانون کې اسلام رسمي دین دی، او په نور نړۍ کې هم مسلمانان دي. فکر نه کوم چې کوم څوک په ټوله نړۍ کې په مسلمانانو کې دغه څوک پیدا شي یا یو ډله پیدا شي چې هغه وایي چې د نجونو مکتب دی نوی. اوریدونکو ته مخه کوي ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 نوی اوري، او دا پروګرام تاسو په فیسبوک کې باندې پنه هم کتلی شي. او ریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ ازادي په پوک پروګرام ته
مننه. السلام علیکم احترام تاسو او د ازادي رادیو او ریدونکو او د سره ملونو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه خیر وسې. دا مطلب پنځارم د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده.
شرح لای
د لکه څنګه چې ملمنو ویل، موږ په افغانستان کې هر څه ته ضرورت لرو، هر څه غواړو او هر څه به په یو اجماع سره ترسره کوو. خو البته دلته یو کار دی چې هغه موږ الحمدلله ترسره کړی دی او ترسره کوو. بیا موږ به تکو هغه غربي مفکوره او غربي فکریا په وژنو. دلته هیڅوک به موږ سره په غربي فکریا مکتب کلاس کې نه به وغواړي او نه به هم اجازه ورکو. هغه وخت اجازه
وي تاسو مطلب له وبخشي دلته خدایسته چې غربي مفکوره دا خو یو ډیر لوی بحث. غربي مفکوره یعنی چې د غرب هیوادونو ډیر زیات یو نه د دوه نه د اروپا تر استرالیا بیا تر امریکا، یعنی ډیر زیات هیوادونه دي، یو هیواد نه دی، ډیر ملکونه دي. خبره پدې کې ده چې د حکومت مکتب چې افغانان غواړي، د افغانانو لپاره مکتب غواړي. هیڅ هیواد د بل هیواد د مفکورې لپاره مکتب نه غواړي. د دې اوریدون کې رابطه قطع شوه. بل اوریدون کې ته مخه کوي ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شو جبار صاحب محترم السلام علیکم استاد د دې د ټول قهرمان څوم تخدا ته ټول جوړ به ساتلم د هلمند ولایت څخه
بس تل راته اتل وسې مهرباني
مننه خدا پاک دې کار وکړه د اختر مبارک اند دوام ملمنو ته مان شبر صاحب محترم
مننه
ځکه دا د شیخ صاحب دغه چې وکم اعلامیه چې راغلی مثال د خبرې ټکی په ټکی ویل شبر صاحب محترم خبره داسې ده چې لکه دا مخکنی اوریدونکو چې وویل چې غربي دیموکراسي موږ دلته نه غواړو خو دغه اوریدونکو چې دا پوښتنه کوم چې دلته کوم افغان د غربي دیموکراسي سره جوړ دی هیڅ افغان هم نه دی ورسره جوړ خبره داسې ده چې مثال د خبرې دغه پوهنتونو ته موږ خپل افغانان ضرورت لرو د ویزه د لمنده څخه خبرې کوم دا ستاسو په لمنده کې وتا ساده په خلاص سره کسې په کم شونځي کې تا په کم دغه کې په کم تر ملتون کې تدوی د انې نسایي ولادي ډاکټران لري وتا تن د لمنو سیدون کې ځان تا وتا تر اف د پانتونو په دغه کې وګره په دغه کلینیکان کې وګره دا چې نه دا ډاکټران ته ضرورت نه لري د خپل ولادت کې خزن د لمنده متن په لمنده خاص د دغه کلینیکونه شبر ته محترم د شونه چې د نسایي ولادي څنګه یو دا کړم نه پښې لرو نو دا بار چې دلته زنانه مریض د پیر سدامي دغه ته نارینه ته ویل چې زنانه ډاکټر ته ویل په دې اړه دونکو باندې ما دا غږ دی خپل پنو ته وامه چې پر فنې کې د خبرې ما کوم چې ټول مسلمانانو غربي دیموکراسي څوک نه غواړي نه پلویان یو خو موږ افغانان خپل ضرورت په تلوي شبر ته محترم هردا ته څوک خپل راول اړي خپل پر تر باندې د غربي دیموکراسي سره څوک نه جوړ دی نه افغان غواړي خبره ده چې شبر ته محترم د شیخ صاحب سره مرزا غوښتنه ده چې د شریعت په نگاه کې د خوند د پاره په انتونو خلاص مثال د خبري بعد خپل په اعلان کې دا خبره کړې او دا مثال د خبري د شونځي د وزیر مثال د خبري د شریعت په چوکاټ کې خلاص کې موږ خپل تلوي شبر ته محترم کدا چې اکثره دین کې وایي چې غربي دیموکراسي نه غواړو موږ هم نه غواړو شونځي
غواړو اتل سب مکتوبونه یو خبره ده غرب بل بل خبره ده غربي دیموکراسي بل خبره ده حتی د دیموکراسي په ټولو هیوادونو کې یو رنگ نیوي او تاسو د ډاکټر مسلې ته اشاره وکړه یو ډیر راځي خدا نه خواسته د غوس پلشکرګا کې یو امنیتی پېشرامن ستسي او د امنیتی قوا یو کوټه ورننوسی باید زنانه پولیس نه وي سړي تلشي کې دا تاسو دا اوس سبا حج ته ځي او تاسو مور هم له تاسو سره وي آیا په کار نه ده چې په هوای میدان کې یو نارینه د دې پاسپورت ګوري ولي و شو زونه ګوري هم دسته کنه ده ډیر زیات موارد دي د سنت یو موارد یعنی هغه د شرعي چوکاټونو په اساس او بل ټول دنیا وی خواته روانه ده دغه دومره اسلامي هوادونه سدي دا دوی یو هم په اسلام نه پویږي موش پویښو ډیر مننه اتل سب چې خبرونه کې به برخه را سره واخسته یو بل اوریدون کې هم را سره دی د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ یا سړی په پوک پروګرام دی مهرباني تاسو خپل خبره وکړئ دا اوریدون کې لمر سره ځغ نه اوري لکه د ټلیفون خاطر شو بس ملمنو ته ورو وګرځو شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم د دې اوریدونکو په نظریاتو باندې په لاندو باندې تاسو تبصره
صاحب صاحب زه خو اول دې تاسو کوم چې وګورې چې مونږ او تاسو سره دا غو پروګرام اوس لرو په یو داس یو شخص باندې مونږ پروګرام نیولې ده چې د دې فزیکی موجودیت باندې مونږ او تاسو نسته د افغانستان یا د دنیا هیڅ وګړي اطمینان هم نه لري مونږ یو استخباراتي کوډ یو نامعلوم آدرس په حساب راغلی و سم یو برنامه لرو بل خبره وګورئ دا طالبان د غرب نه د اروپا نه هر هفته سلویخ میلیون ډالر او احکارا کوي او لور داسې پته ډېرې پیسې مخلي دوی د غرب نه هر سیر اخلي خو خلکو ته داسې تبلیغات کړی ده لکه د سنجونو د کونځای پیسې وای دا غربي فرهنګ ده تاسو وګورئ غربي فرهنګ ته وګورئ تاسو خپل د غرب نه د اروپا نه ډالر اخلي همغه ډالر همغه امکانات ټول د اروپا خیرات ده تاسو خپل حکومتداري کې خپل ګرو چلی او خلکو ته داسې تبلیغ کوي چې دا موږ کونځای نه پرېږدو چې دا اروپایي یا غربي فرهنګ ده ګورئ ما پرون یو چا سره مې خبره وکړه په افغانستان کې دا هغه د طب زده کوونکی و مسله و یو کال پاتې و چې هغه فارغ شي د نسایي ولادي رشته کې هغه تحصیل کړې ده ډېره مایوسه و چې یو کال مې پاتې و او دا طالبان ما باندې ښوونځی دغه فاکولته ما باندې بنده کړه ډېره د تعصب خبره ده چې مونږ لس کاله وروسته ډاکټر زنانه ډاکټر نه لرو ګورای هرڅه دوی د دین نه دوی استفاده کوي د غربي کلکول څنګه چې دوی غواړي دین خپل ګټو لپاره استعمال کړی دا تر څو چې دوی خپل استخباراتي اهداف ته ورسي او خپل غرغ نه اروپانه پیسې مخري حکومت سره دوی اولادونه کورنۍ وستول یا په اروپا کې دا یا په عربي هیوادونه کې دا څوک زوري ځکه وګړي ځکه ملت ځکه خلک ځکه خلک یو لاس کاله وروسته دوی مجبوره ده چې یو پاکستانی ډاکټر یو پاکستانی ډاکټر ښځې ته ورشي یا یو نارینه دوی ښځه تلاشي کې یا تاسو خبره چې دوی چېرته لاشي پاسپورټ یو نارینه وګوري دوی خپل کورنۍ دلته نشته دوی د افغانستان په ملت باندې ظلم کوي.
خیر شیرزه صاحب د حلاري شیرزه صاحب محترم تر ډیره په دې خبرونه کې باید په دې باندې خبرې وکړو چې حلار څه ده. که چیرته د حلاري تراشو پرته له شکه چې د اوسنی افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، طالبان واکمنان دي او طالبان باید له دغه دریزه چې د افغانانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی، له دغه دریزه سره چې د نړۍ له مسلمانانو سره په ټکر کې دی او له دغه دریز سره چې له نړۍ سره د تعامل لاره نه خپلوي، له دې باید فکر پیو کې راوګرځي. هر څه چې کوي لکه څنګه چې د دوی مشر هم په خپل وینا کې ویل سي له نړیوالو سره تعامل ته چمتو یو خو خپل شرایط لرو، لیکن په دې برخه کې انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم له نړیوالو سره طالبان وایي چې شرایطو ته چمتو یو چې خبرې وکړو، لیکن که چیرته وارله مخه د خبرو لپاره څوک شروط وړاندې کوي فکر نه کوي چې دا بیرته د روغې جوړې نفي کول دي؟
موږ او تاسو کې دیالوګ او د ملتونو ترمنځ ډیپلوماسي ژانرونو اصول او یا هم سیاسي دکتورین تذیر شو او ژوره مطالعه وڅېړل شي. هر دیالوګ په پای کې یو نتیجه لري، هر بحث او موضوع باندې که خبرې کېږي یو نتیجې ته رسېدی شي او دواړه اړخه خپل ډیمانډ یا غوښتنې او ارزښتونه مطرح کوي. د دواړو اړخو ارزښتونه ګټې په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم چې دغه موضوع اصلا د شریعت له نظره د ښوونځیو موضوع باندې که تاسو بحث لرئ، نه د شریعت له نظره هم او نه هم د افغاني عرف له نظره د بحث او د دیالوګ وړ ده چې په دې د یا کشمکش جوړ شي یا د په دې کوم معاملې حتی وشي، بلکې دغه یو ارزښت دی، هم اسلامي ارزښت دی، هم شرعي او د عرفي او د خلکو غوښتنې او اړتیاوې دي، او په مسؤولینو دا حق دی چې څوک د خادم پرول کی وی او شریعت حکم کوي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې دا یو قوم مشر ده وی خادم وی، نو هر هغه اړتیاوی چې د ولس وی مشروع اړتیاوی وی مشروع غوښتنی وی خادم مسؤول یا چارواکی مجبور او مکلف ده چې هغه خدمات هغه ضرورتونه ورکیاوي پوره کوي او ارائه کوي.
معنی نه
دا 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 په نړیوال سټیج د معاملې او د تعامل خبره نه ده، پاتې شو نور نړیوال مسایل، ډیپلوماسي، نړیوال اړیکې، اقتصادي، علمي او کلتوري اړیکې. په دې بحث کې د شي چې څنګه د افغانستان ملت او حکومت د نړۍ د ملتونو سره نږدې شي او د متقابلو ګټو او احترام په اساس راولي.
معنی نه انصاری صاحب، البته ټول هیوادونه د خپلو ګټو پر وړاندې کې له نورو هیوادونو سره روابط پالي. اتمر صاحب، یو بل موضوع چې د ملا هبت الله خونزاده په وینا کې غته اشاره وشو، هغه دا ویل چې یو شمېر قوانین دوی جوړ کړی دي او په نورو قوانینو باندې به هم په نورو قوانینو باندې کار روان دی. څه فکر کوي په افغانستان کې یو لوی تشه چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په استناد هم اشاره ورته شوې ده، هغه یو ډول د قانون نشټوالی دی؟ فکر نه کوي چې د قانون نشټوالی په افغانستان حاکم دی؟
بله، مقصد زه داسې فکر کوم چې مشکله خبره همدغه ده چې افغانستان اوس هېڅ قانون نه لري. کله دغه خپله طالبان دا وایي چې موږ د ظاهر شاه د وخت قانون پلي کوو، هغه باندې دوی عمل نه کوي یا هغه نه راوروسته نور ځینې قوانین په مختلفو دورو کې چې لیکل شوي دي او نافذ شوي دي هغه نه هم دوی استفاده نه کوي، او په دغه تقریبا درې کلونو کې دوی خپل هم په دې نه دي توانېدلي چې یو اساسي قانون تدوین کړي. اول دی کې دوه مشکل دي. یو مشکل دا ده چې د ظرفیت د غسی او اساسي قانون جوړولو دوی سره نشته. یعنی زما مطلب دا نه ده چې په افغانستان کې نشته، دوی سره نشته. هغه چا باندې چې دوی د دوی ملګري دي، هغه چا باندې چې دوی اعتبار کوي، هغه کسان په دغه حد کې نه دي چې دوی د افغانستان لپاره یو اساسي قانون جوړ کړي. بل دا خبره ده چې هر قانون چې په افغانستان کې جوړ شوی، هر اساسي قانون، حتی د الحضرت امان الله خان د دورې نه تر دغه جمهوریت پورې، دغه قوانین ټول د اسلام د شرعي احکامو په رڼا کې جوړ شوي دي. او هغه کمیسیونونه دي، هغه حقوق پوهان دي، او هغه هغسې با تجربه اشخاص دي چې حداقل د دغه قانون په جوړولو کې دوی د نورو اسلامي هیوادونو د لاس د شل، حتی د نور غیر اسلامي هیوادونو دوی قانونونه مطالعه کړي دي په مختلفو ژبو، او د هغه نه یو څه داسې شی چې یا د هغه معدل یا د هغه پر بنسټ باندې داسې یو شی دوی طرحه کړی جوړ کړی چې هغه د اسلام د دین سره ټکر نه لري.
اتمر صاحب وبخښئ، اتمر صاحب محترم، دلته خبره دا ده چې تاسو د داسې یو قانون هیله کوئ چې فرضاً په نړیوالو اصولو باندې هم برابر وي او د افغانانو لپاره هم فرضاً عالی اساسي قانون وي، لیکن دا اوس افغانستان په افغانستان کې دا تشه ده د اساسي قانون په اساس باندې. فرضاً که رهبر سبا نه وو، د طالبانو مشر نه وو، څوک به د په ځای باندې واک ترلاسه کوي؟ که صدر اعظم نه وو، څوک به صدر اعظم کیشي؟ که نظام چپه شو، جانشین به څوک وي؟ دا اډیر ابتدایي شان فکر نه کوي چې دا واضح نه دي؟
بالکل هم داسې ګوري که همدغسې یو حادثه وشي بیا څه کیږي؟ یعنی دا سوال تاسو ته پیدا دی، دا ټول ولس ته پیدا دی، دا سوال موږ ته هم دی چې یعنی که یو حادثه راشي، همدا اوس امیر ویل کنی د دې نایب څوک دی یا جانشین په اصطلاح څوک دی، او پر کوم بنسټ باندې هغه سړی انتخابي، په کوم مبنا باندې؟ دوی چې وایي چې زموږ ټول قانون شرعي دی، په شریعت خو داسې شی نشته. که موږ خلفای راشدین هم وګورو، هغه اجماع شوی په هغه وخت کې او مشوره شوی، او خپله یو نوع دیموکراسي په هغه وخت کې، یعنی حتی خپله پیغمبر د اسلام وصیت نه دی کړی چې زما نه وروسته تاسې کوم سړی خپل د خلیفه په حیث وټاکي، دا خبره نه ده شوې. نو ځکه قانون ضروري دی او قانون باید وي. همدغسې تاسې یوازې د ولس د رهبر په باورت کې دا خبره وکړه، همدغسې نور مسایل دي، نور فقهي مسایل دي، نور زموږ ټولنیز مسایل چې دا قانون ته ضرورت لري او تفصیل ته ضرورت لري، او هغسې یو مرجع ته ضرورت لري چې دا حکم ورکړي په دې باندې. اوس هر محکمې ته چې تاسو لاړ شئ، د قاضي خپله خوښه ده چې قاضي څه رقم فیصله کړي. او بله ورځ به په رسنیو کې واورېدی، په تلویزیونونو کې، چې د دغه دوه کسانو چې هغه د عذابو غړي وو، هر یو باندې 15 کاله زندان طالبانو ایستله. تاسې خدای، نو دغه ډېر ظلم نه دی؟ کومه محکمې د دې په خاطر چې یو سړی د یو حزب عضو وي، هغه باندې 15 کاله زندان تاسې تحمیل کړي؟ نو تاسې قاتل ته څومره زندان ورکوئ؟ تاسې یو اختطافګر ته څومره زندان ورکوئ؟ قاتل ته باید نو تاسې 50 کاله، 60 کاله ورکوئ، اختطافګر ته باید 40 کاله. نو اوس چې موږ ګورو، تاسې درګرده لګیاي دغه 2000-3000 بندیان په دغه اختر کې خوش شو، په کوم اساس، په کوم قانون، په کوم استناد باندې دغه کسان د دوی جرم شو او بیا ولې دوی خوش شو؟
مننه اتمر صاحب. شیرزه صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د قانون تشه د دې باعث شوې هم ده چې ملګرو ملتونه انتقاد وکړي، مثلا د طالبانو حکومت چې په کابل کې واکمن شوی دی، حداقل د ملګرو ملتونو یوې استازې دا خبره کوله چې باید د یوې اصولو له مخې باید دوی واکمنان شي. کابل تراغلل کابل یونیو او حکومت دوام کوي، یعنی کچیرته دغه چې موارد حل نشي لنړیوالو سره به طالبان څه رقم تعامل کوي؟
زمي سمو غره دا تجربه ثابت کړل چې طالبان هیڅ قانون ته پابند نه ده. غره کې افغانستان دا بلال متحد او دنیا وايي چې افغانستان قانون اساسي نشي یا قانون تدقیق نه کوي، یا بیا د دغه رابانان وايي چې موږ اساسي قانون جوړ یا نور قوانین جوړو، که دوی اساسي قانون هم جوړ کړي یا نور قوانین هم جوړ کړي، خو همدغه دوی په فکر دوی په مفکوره باندې یو قانون جوړیږي چې هغه طالباني قانون ده. یقینا چې د افغانستان د خلکو د اعتماد او قبول وړ قانون بنی، هغه د افغانستان مشکلات نه حلي. زموږ هم ستونزه دا ده چې دا ډلې یو استخباراتي یو جنګي ډلې ده، هیڅ قانون ته پامبر نه ده، هیڅ دوی د الله قانون چې قرآن شریف ده هغې ته چې پامبر نه ده. موږ ولیدله چې په هغه اول آیت راغلی اقرا، نه دي ویل ده چې ښځه یا نه، چې هغه ته پامل نه ده. دوی ویلی ده چې تعصب او برتریجوی په انسانانو په اسلام کې، دوی هغه د خدای قانون ته چې پابند نه ده. دغه نور مدني قوانین چې دوی جوړ کړي هغه به څنګه قانون وي؟ هغه قوانین د افغانستان په ګټه نه خوري. مهمه خبره ده چې دغه ډلې سره څنګه مبارزه وشي، تر څو چې دغه ډلې به وي د افغانستان ستونزه د خلکو ستونزه نور هم زیاتېږي. کدوی قانون هم جوړ کړي یو طالبانی قانون ده، یقین کوم چې نه هغه د پښتنو د اعتماد وړ ده، د قبول وړ به وي، یا د تاجکانو یا د هزارګانو یا د افغانستان د ټولو وګړو، یقینا چې دا قانون په ګټه نه خوري. مهمه خبره ده چې څنګه د دغه استخباراتي او جنګي ډلې نه افغانستان وژغوري.
مننه شیر صاحب. اوریدونکو ته مخه کو، اوریدونکو را سره دی ازادي پڅوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره اس.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې تاسو هم به هم کوی.
مننه، سلامت خیر یوسه، مهرباني.
مننه کوم، زه هم لقمان قلمیار یم، ها هم له پکتیا احمد خیلو څخه.
بس شو راغلی، مهرباني.
مننه کوم، دا چې خمو زه موټه کړی دا څومره چې ما فکر وکړل، نو تعلیم ته مونږ په عموم کې ضرورت لرو، هغه که خزینه وي او که زنینه وي د اسلام په چوکاټ کې. خو مهم څه شی دی همکار صاحب؟ مهم وړاندوینې دي که نه؟ د وړاندوینو لپاره ځینې مثبتو کسانو ته ضرورت دی چې د عمل سره سم باید ډېر څه ترسره شي، ځکه ډېر وخت ستاسو خصوصا ټولو همکارانو نظریات وړاندې کړل او ځینو اوریدونکو هم نظریات وړاندې کړل، خو دې نظریاتو سره په کتو یعنی باید مونږ هغه کومې کړنلارې چې دي هغه باید سرته ورسوو، داسې نه چې په خوله یو څه وایو او په عمل کې مو څه نه وي. نه، فکر مثبت پکار دی د ټولنې لپاره، په عموم کې د خپلې خاورې لپاره او د افغانستان د ټولو خلکو لپاره، ځکه که چېرته یو مریض ولرو هغه که خزینه مریض وي، نو مونږ ته ضرورت دی چې خزینه ډاکټر یې باید وګوري، خو دلته به شتون کم وي، ځکه ناممکنه ده چې باید نرینه ډاکټر یا خزینه ډاکټر وګوري، ځکه کار به یې د زنانه ډاکټر وي او هلته به شتون د ډاکټر وي. نو په دې وخت کې راته پکار دی چې باید دې فکر ته مو ضرورت دی او دې ته باید فکر وکړو، دې ته باید قضاوت وکړو، ځکه دا دې مکړو. دا زه نه وایم چې دا احمد دی دا محمود دی، احمد وي که محمود وي مونږ کار غواړو، یعنی وخت ضرورت لرو، خو له وخت سره سم باید هر څه ترسره شي، ځکه دا مونږ نه وایو کنه چې په دې سات مونږ شکر باسو چې شکر الحمدلله اسلامي نظام ده، امن ده، امنیت ده، خو یوازینی ځینې بدبختۍ چې هغه پکې دی هغه یو بیکاري ده، یعنی د کار د نشتو نه وځي ډیر خلک بی ځایه یعنی خپل کورونه پرېښویلي دي، نور هیوادو ته سفر شوي دي، او په خصوصا بیا هغه نور ځوانان. خو یو یادونه کوم، هغه دا چې هر څومره چې مونږ فکر وکړو یعنی دغه تعلیم تربیت چې دا یعنی هر څه په شوق سره ویل کیږي، خو که د ځینو کسانو د مناسب برخه کې شتون وي، نو طبعا زیاتره هغه نور د پوهنتونو والا هغوی غواړي چې زده کړې وکړي، یعنی په شوق سره درس ووایي. نو داسې نه کیږي کنه چې یو کس درس وایي او د کورنۍ نور غړي همداسې بیکاره پاتې کیږي او بې تعلیمه پاتې کیږي. نه، تعلیم تربیه په هر ځای کې په عموم کې پکار دی. نو مونږ ته پکار ده ځکه د مور او پلار په خپل بچی باندې درې حقونه دي. لومړی حق یې دغه ده چې ښه نوم پرې انتخاب کړي، دویم حق دغه ده یعنی سالمه تربیه ده کنه، دغه دویم حق ده، یعنی دریم حق دغه ده چې باید سالم یا درون واده ورته وکړي. خو مونږ په دې درو حقو کې یعنی دوه حقونه مو پر ځای کړي دي، خو د یو حق پاتې ده. د یو حق حق ولې پاتې ده؟ علت یې همدا کېدلی شي چې د ځینو ستونزو په اساس باندې، د ځینو خبرو په اساس باندې، خو هغه خنډونه هغه محدودیتونه چې مونږ یې لرو او په خپل سترګې وینو هغه باید منځ لری شي، ځکه زموږ اولیت همدا کېدلی شي.
بله مننه کرم یار صاحب. بل اوریدونکو ته مخه کوو سریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. آزادی پڅپو کې پروګرام دی. په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د اختر په مناسبت د وینا په اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو اسحاق اتمر د پانتون استاد، شریف منصور انصاری د سیاسي چارو کتونکو، او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده چې دوی هم د سیاسي چارو کار پوښتي. انصاری صاحب، که تاسو ته راشو د اوریدونکو نظریات ول تقریبا تر ډیره پوری د یو اوریدونکو خبرې وکړې، که دې تر شو چې د تبلیغاتو مسله هم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په وینا کې یاد شوله، او د دې وویل چې نړیوال او نور دنیا د دوی د نظام په ست تبلیغات کوي، او د دې تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. په روسیه کې دا موضوع یاد شوله چې ممکن فیسبوکونه بند شي. آیا بندیز د تبلیغ مخه نیولای شي، خصوصا په دغه زمانه کې او په دغه ټکنالوژي کې؟
زه فکر کوم چې د رسنیو مخنیول داسې ده لکه څوک چې لایف سپیکر ته پنځو ګوتو لاس ونیسي، هڅه وکړي چې د هغې غږ بند کړي، هغه غږ به د ګوتو په منځه اوسي او تر ډېره جب رسېږي. د رسنیو بندول یا فیسبوک باندې یوې ډېرې عادي شخصي او خصوصي شبکې چې عادي په دې ورته وایم چې د کوم حکومت شبکه نه ده، کوم دنیا یې سسته ولاړه نه ده، بلکې مارک زوکربرګ په نوم راغلی یو ځوان دغه اړیکو او څه د پکتوړتیا او داسې په سلګونو او زرګونو شبکې ممکن په نړۍ کې وی چې چلیږي او تبلیغات کوي. نو که فیسبوک بند شي د ټویټر سره به څه کیږي؟ هغه تر دې خطرناک تمامېدی شي. که ټویټر بند شي یوټیوب تر ټولو خطرناک تمامېدی شي، ځکه په هغې کې ویډیوګانې خپرېږي، په هغې کې ډېر مسایل شته چې خپاره شي. دغسې ګوګل، دغسې سرچ انجنونه، دغسې نورې دا شبکې دي. زه فکر کوم چې د تبلیغاتو او د پروپاګند موضوع او د پروپاګند جانتونه دا باید سړی زده کړي او له هغې سره تعامل وکړي، او خپلو خدماتو او هغو داعیو سړی فکر وکړي چې زه کومه داعیه لرم، او د خپلې داعیې د خپل مندر د خپل هغه قانون یا انحد چې زه خلکو ته معرفي کوم، د هغې په اړه کې زه څومره همغې لار روان یم او خدمات ورکوم. که چیرې موږ په خپل خاتمه شي روان اوسو، زه فکر نه کوم چې داسې تبلیغات دې تاثیر وکړی شي. هلته به بیا هغه قوت لا زیاتېږي څومره چې د هغې دایي برخه خدایي پر ضد منفي تبلیغات کیږي، په مقابل کې مثبت تبلیغات او مثبت پروپاګند هم تقویه کېدای شي. او که چیرې موږ دایي یو لرو، لکه خدای پاک چې په قرآن عظیم شان کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون، وای وای هغه څه چې تاسو په خپل نه کوئ، که موږ وایو یو څه او کوو بل څه، نو دلته ضرور ده چې بیا زمون فرد منفی تبلیغات منفی تاثیر کوي. هغه بر حق وي او هغه حق لار روان و، بیا منفی تبلیغات زمون په ګټه تبلیغي او مثبت انعکاس کوي، مثبت نتایج ورکوي.
مننه انصاری صاحب. اتمر صاحب، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، فکر نه کوي چې بندیز د حل لار نه ده، لیکن د خپل نظر تقویه ممکن د حل لار وي؟
کوری تر څو پورې چې خلک دغه امکانات لري چې دوی هم رسنۍ واوري، هم وګوري، هم خپل خبرې وشي کولی، دا یو نوی فرصت دی د معلومات د شریکولو په خاطر، د پوهې د شریکولو په خاطر. نن نړۍ دې شي ته ضرورت لري. دا په دې معنا دی چې که موږ دغه محدودیتونه راولو، نو تاسو وګورئ چې تاسو غواړئ چې دغه زمان ودروي، زمان نه ودریږي. که هر څومره هر نوع فشار چې تاسو راولئ، بشر د هغه لارې نه چې دوی غواړي هغه نه ګرځولی نه شي. دوی به یو لاره نه یو لاره هغه ته پیدا کوي. په تېر نظامونو کې هم زمونږ خپله چې د مکتب هلکانو د پوهنتون هلکانو کتابونه بندل، اخبارونه بندل، لیکن مونږ به هم کتاب به مونږ ته رسېده، هم اخبار به مونږ ته رسېده، هم هغه راډیوګانې چې مونږ غوښتلې هغه به هم اورېدلې. دا داسې معنا ورکوي چې تاسې وغواړئ چې په چرسیانو باندې چرس بند کړي. کله که تاسو غواړئ چې چرسیان د چرس امانه کوي، دوی ته تبلیغ وکړي، دوی سره کښېني، د دوی ستونزې واوري، دوی مشکلات حل کوي، د دوی غذایي رژیم ته توجه کوي، نو هغه وخت تاسې کولی شئ چې یو ټولنه د چرسیانو نه پاک کړي. په دې نه کېږي چې تاسې مثلا اجتماعي رسنۍ بندوئ، تاسې راډیو بندوئ، تاسې تلویزیون بندوئ، چې او تاسې داسې فکر کوئ چې دا به غربي تبلیغات دي. نن نړۍ داسې یو حالت کې دی چې د هر لارې نه کولی شي چې یو څوک د یو شي غوښتونکي هغه پیدا کړي. ښه به دا وي چې مونږ په یوازې د دې چې دا کارونه چینایي یو متل دی، وایي د دې په یوازې چې تاسې ناپوهي ته کنځلې کوئ، وبخښئ، په یوازې د دې چې تاسې تیاره ته کنځلې کوئ، یو شمه روښانه کړئ. کله چې شمه روښانه شو، جهل و تاریکي خپله له منځه ځي. نو که مونږ دا کار نه کوو، مونږ په یوازې دې چې شمه روښانه کړو، مونږ ګرځو په دې پسې تمام ورځ چې تاریکي ته کنځلې وکړو، تیاره ته کنځلې وکړو، دا زمونږ مشکل نه حل کوي. مونږ باید اول خو دا چې اوسنۍ نړۍ سره ګام په ګام، دا زمونږ په ګټه دی چې اوسنۍ نړۍ سره مونږ ګام په ګام لاړ شو. بل دغه ځوانان زلمیان څه جنیکیان څه هلکان، د دوی د تعلیم مخه ډبول دا تاریخ سره خیانت دی، دا نسل کشي دی، دا مونږ یو نسل وژنو. د دې دا کار ضرور نه دی مونږ ته، د دې په عوض مونږ هغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړو او دوی سره مرسته وکړو چې دوی ښه انتخاب وکړي په خپل ژوند کې، په خپل انتخاب کې دوی غلط نه شي. اوس دیموکراسي زه مطمئن یم چې دغه درې څلور زمونږ دوستانو چې دوی پوښتنه وکړه چې دیموکراسي مونږ نه غواړو، یا امیرالمومنین ویل چې غرب دیموکراسي مونږ نه غواړو، زه به په یقین تاسو ته وایم چې دوی دیموکراسي په معنا باندې نه پوهېږي. دا هغه قصې ته پاتې کېږي کله چې انوار سادات ووژل شو، د مصر رئیس جمهور، هغه قاتل ونیول شو، قاتل قاضي ته مخ ته ودرول شو. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې تا ولې انوار سادات ووژل؟ هغه ویل چې انوار سادات سیکولر. نو قاضي دې نه پوښتنه وکړه چې سیکولر څه معنی؟ دی چوپ پاتې شو، نه پوهېده چې دا یعنی قتل یې کړی، په دې نه پوهېده چې سیکولر څه معنی.
داسې مثالونه ډیر دی. د مصر اتمر صاحب ابل مثال هم دا وایي، نجیب محفوظ چې یو چا په چاړه ووهه، بیا قاضي له هغه نه هم پوښتنه کړې وه داسې نجیب محفوظ دې ولې ووهه، وایي هغه د اسلام په ضد کتاب ناول چاپ کړی و، وایي ناول یې څه نومي چې تا لوستی دی او ما نه دی لوستی. دا مشکلات خو شته. شیرزه صاحب تاسو ته به راشم، څه فکر کوئ چې دغه د تبلیغاتو مسله یاده شوله، د طالبانو مشر دا خبره کړې ده چې د غرب د تبلیغاتو په ضد باید دوی هم لاسونه سره یو کی او دغه په ضد مبارزه وکي. آیا ممکنه ده په دې اوسنی زمانه کې په 2023 کال کې ټکنالوژي دومره وده کړې ده، د ټکنالوژي مخه ونیول شي؟ لکه مخکې چې ما فیسبوک ته اشاره وکړه چې د طالبانو یو وزیر ویل دي چې فیسبوک به بندوي او یا محدودوي. سمه سمه طالبان د خپل هغه ناوړه اعمال چې لري دوی د
خاطر شرمی او ویر لري چې دا نور هم خلکو باندې خبر نشي، او دوی غواړي چې په یو محدودیت، خشونت او دغه بندیزونو لګولو سره دې مخنیوي وکړي. خو دوی دومره هم نه پوهېږي چې دا د یو بیسم پیرې خبره ده، ټکنالوژي اثر ده، او د دوی اعمال او کردار ته چې ګوره، هغه د خلقیانو یو وخت چې یو قانون لګولی و چې خلقیان چې کله روسانو سره راتله، خلکو ته به ویله چې
بی بی سی ما اوره او چا چه د نظام په ځد خبرې کول هغه ته زندان کول او وژل او پیلګونه ورنه دا کلکه دوی امامه خلکانو د وخت نه د تجربې نه په استفاده غواړي چې د خشونت د لارې نه خپل حکومتداري په خلکو باندې
نه یعنی شیرزای صاحب آیا ممکنه ده په 2023 کال کې فرضاً یو راپورت په 2023 کال کې داده چې کېدی شي چې د دې کال تر اخیره پورې د دنیا په هر کونج کې انټرنیټ وي، یعنی حتی په دشتو کې، حتی په شمال قطب کې، حتی په جنوب قطب کې، او ممکن د سټیلایټونو له لارې په داسې شرایطو کې آیا ممکنه ده چې تبلیغات د محدودېدو یا د منع کېدو له لارې رسنۍ مثلا مخې ونیول شي؟ کننی ول کیشه حلاره صده حلاره صده
لوغره ماتما صاحب مکه اشاره وکړه انصاری صاحب وای چې دا ممکنه ده چې د فیسبوک باندې، ټلګرام ده، یوټیوب ده، ټویټر ده، نور سل دغه مجازي په فضا ده چې خلک دین استفاده کوي. او وخت ته تاسو غوښتل چې تاریخ یې پرځه چې 50 کاله مخکې چې ماتما صاحب وای چې انټرنیټ هم نو هیڅ هم نو بیا هم خلک د خپلو ځان لپاره، وطن لپاره، اهدافو لپاره مبارزه کوي. دا ناممکنه ده چې دوی داسې مخنیوي وکړي او دا بندیزونه دوی په کار راشي او دوی خپل اهداف ته ورسیږي. حل لاره دا ده چې خلک پاسون وي. دغه دوه نیم کالونه د باندې خلکو په دې باندې مطمئن یم چې پوهېږي. یو خو ډېره مشکله خبره وګورئ چې
شیرزه سبو بخشه خلک پاسی مطلب مو چه ده؟ قیامو که اصله را وخلی؟
باره یا خود اصله خبره خلک در جنگ ندیره، خسته شوی ندیره، بده تجربه لری. خب پاسون تیگه چه در جنگ نپرات هم خلک پاسون نور یوادون همون ویدلی ده چه خلک پاسون نکلده حتا جگر نو پاسونو که هنگه حق ده پاره بکیگی مدنی پاسون رو که خلو که به اعتراضون رو که مزایری رو که او مشکل خبر داده چه گوله ماما که وایت حرف می برد قصد شو در افغانستان خلی طول به مسلمانان در پویگه چه خطبه لوستل یو چا پنوم چه اگه وو گوری زه وو گورم چه اما اگه فیزیکیش تون لری او نن
په پرول چې دا خو عادي خبره ده. و شیرزای صاحب ډیر خلک دا وایي چې غواړو سي ملاحبه تولا او ګورو ته د طالبانو په منځ کې هغه د شیر محمد عباس څنګه وینا کوم دې ته اشاره و، لیکن یا لیدل یا نه لیدل خو همدا شخص شته عمل ته په خندار کې وینا کړې ده، په زرګونو کسانو رغلي وو او خو شاید لیدل ویالتل نشته. هغه مسله مهمه شاید نه وي خصوصا په اوسنی افغانستان کې، لیکن مهمه دا ده چې بیرته د دې لپاره چې د خبرونه ورسیو تر رسیدلې ده پلانډو کساسو نظر واخلم. آیا د طالبانو حکومت ممکنه ده چې لنړیوالو سره تعامل وکړي؟ پلانډو شیرزای سره
زه فکر کوم چې طالبان دنیا سره تعامل نکړي. د طالبان یو استخباراتي وظیفه لري، تر څو چې هغه استخباراتي دستور چې دوی ته ورکړی ده چې د آسیا میانه یا چین یا ایران په ځای د کوم اهداف کې لوی استخباراتونه لري هغه لاسته راوړو تر وخته پورې دوی خپل همدلته په افغانستان کې دوی ستون لري، دوی هغه برنامې تطبیق کوي، دوی نه په رسمیت پېژندل کېږي، دوی نه قانون جوړوي، دوی نه دنیا سره تعامل کوي. یو تروریستي ډلې یو جنګي ډلې
مانانه شیرزای صاحب د تشکر انصاری صاحب که ستاسو نظر په لنډو واخلم، آیا دې ته زمینه برابرې ده ستاسو په باور چې دغه اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی له نړیوالو سره د تعامل لار خپل کړي؟
زه فکر کوم چې په تعریفاتو کې ستاسو حکومت په یو منظم چوکاټ کې نړیوالو ته خپل ځان، خپل سیاسي دکتورین، د کورنۍ سیاست دکتورین، د بهرنۍ ډیپلوماسۍ او سیاست دکتورین، امنیتی او دفاعي دکتورین، او دغه سي اقتصادي، سوداګري، کلتوري او نور سکتوري چوکاټونه تعریف کړي چې هغه په اساسي قانون کې رانغاړل کېدلی شي او د هغې له لارې په دولتونه، نظامونه او ټولنې خپل ځان نورې نړۍ ته ورپېژني، دغه یې تذکره وي، دغه یې هغه د پېژندنې کارت او وثیقه وي، او متقابلا هغه هیوادونه چې افغانستان باید ورسره اړیکې ولري هغوی هم په ورته ډول خپله یوه تذکره او پېژندپاڼه یا
کتاب لري.
تقریبا
لس ثانیه لرو اتمر صاحب پډیر رولانډو کستاسو نظر واخلم، تعامل ممکنه ده؟
زه فکر نکوم. اول ټول موږ همداسې فکر کوو چې طالبانو په راتګ سره به دوی یو ملي حکومت یو ملي نظام جوړ کړي، په دې باندې ټول افغانان خوشحاله او اوس د دې دوه نیم
مننه احمد صاحب مننه بس ستاسو نظر واخیستل شو. له تاسو له انصاري صاحب او له شیرزي صاحب څخه مننه کوم، له اوریدونکو هم منندوی هم. زحمت چیبر اجازه اخلم.